په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوي دي. شاهین بونیریم او په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوالو راپورونو او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خپرونه تاندې هیلې بم اورې خوړومبې د دې وخت خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي د دروازو په جوړولو سره پاکستان په افغانانو د ډیورنډ کرښه نشي منلی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر قبایلي سیمه کې په تازه عملیاتو کې 14 وسلوال وجلی دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په سربیا کې د لوړ رتبه چارواکو سره د لیدلو نه وروسته پرون کوسوو ته رسېدلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي د دروازو په جوړولو سره پاکستان په افغانانو د ډیورنډ کرښه نشي منلی. د نهې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرښه په رسمیت سره وپیژني.
په دغو دروازو چې پاکستان جوړي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نشي، ابدا به افغانان ډیورنډ ونه پیژني. مخکې چا پیژندلی نه دي، اوس مې کېږي. او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده، د ډیورنډ په دواړو غاړو د خلکو د افغانانو په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نسي پیدا کول، او موږ به ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پیژنو. خو پاکستان ته دا وایو چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پیژنو، ستاسو سره دوستي غواړو، ستاسو سره رابطه غواړو، ستاسو سره راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه، او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړه، موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
حامد کرزی نور ویل پاکستان او افغانستان دورونه هیوادونه دی، او هغه د پاکستان سره د ډیرو خو او نیکو اړیکو طرفدار دی. خو د خپګان خبره دا ده چې په داسې حال کې چې پاکستان ډیر موقع له لاسه ورکړی دی، نو موږ هیله خو ده چې پاکستان به دا موقع نور له لاسه ورنکړي او له افغانستان سره به په یو ډیر حقیقي بنیاد د دوستۍ جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر قبایلی سیمه کې په تازه فوجي عملیاتو کې 14 وسلوال وجلی او د دوی 9 مرکزونه یې له منځه وړي دي. پرون د فوج د اماړیکو د ادارې لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې فوج د خیبر قبایلی سیمه په تیرا راجګل کې په هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو کې 14 وسلوال وجلی او د دوی 9 مرکزونه ړنګ کړي دي. بلخوا د لشکر اسلام مستور ډلې بیان صلاح الدین ایوبی مشال ډو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې د دوی ته سزانی زیان نه دی رسیدلی او مرکزونه هم خوندي پاتې دي. په کراچۍ کې پولیسو د یوې کاروایۍ پر مهال د لشکر جنګوي العالمی په نوم یوې وسلوالې ډلې 4 وسلوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دغه وسلوال د کراچۍ د ګلشن اقبال سیمې نه نیول شوي دي. د کراچۍ د پولیسو د خصوصي پلټنیزې څانګې یا سپیشل انویسټیګیشن یونټ مشر فاروق اوان پرون خبریالانو ته د وینا په وخت زیاته کړې ده چې نیول شوي کسان د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده او تیر کال په کراچۍ کې د دوو امنیتي سرتیرو په وجنه کې ککړتیا لري.
اس میں جو ملزم کاشف ہے وہ پہلے 2007 میں بھی پکڑا
دیوائی پہ نیولے شو کسانوں کی کاشف نمیتن پہ کال 2009 کے ہم نیولے شوے ہو او ہاغا وقتی دخپلو ملگرو پمرستا درے کسان وجیلی ہو چپکی یو دا پاکستان دا سرکاری بینک یا نیشنل بینک نائب صدر ہم شامل ہو سوک چی دا ہاغا وقت وزیر اعظم دا امنیتی چارو ذمہ وار ہم ہو
اس وقت کے وزیر اعظم کے پروٹوکول افسر بھی تھے.
د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي چې د دې ډلې مشر ابو سفیان دی چې د معاویه په نوم هم پیژنګلو لري. د سویلي وزیرستان د محسودو په سیمه کې د 8 کاله پوځي عملیاتو په نتیجه کې د 10,000 څخه ډیر کورونه وران شوي دي. پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د سویلي وزیرستان د انتظامی یو چارواکي محمد شعیب وویل چې د دوی د سروې تر مخه په دې تیرو 8 کالو کې خوشا 10,000 کورونه وران شوي دي.
مسافر چې کومه سروې موږ کړې ده 6,500 کورونه یو او 4,500 کورونه اوس په نږدې سروې کې موږ معلوم کړو. موږ سروې شروع کړې هم د دې لپاره کوو چې دې ته څه امداد ملو شي. لومړی سروې لپاره چې کوم 6,500 کورونه هغه کې 1,93 کروڑ روپۍ راغلي وي هغه موږ تقسیم کړلې او د 4,500 کورونه سروې اوس شوې ده. د دې ډیمانډ موږ مخکې لګلې دي. دې کې دوه قسمه کیټګری دي، یو چې رچا مکمل کور ډنګ وي د هغې لپاره 4,00,000 روپۍ دي او چې رچا جزوی ډنګ وي د هغې لپاره 1,65,000
روپۍ دي. د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر وویل چې کم بې کوره شوي خلک په آخري مرحله کې خپلو کورونو ته ستنېږي، نو د هغوی سره به هم مالي مرسته کیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په سربیا کې د لوړ رتبه چارواکو سره د لیدلو نه وروسته پرون کوسوو ته رسېدلی دی. په هوایي ډګر د کوسوو وزیر اعظم هاشم تاچی او د هغه میرمن د جو بایډن تود هرکلی وکړ. نن باغه دغه هیواد د ولسمشر او وزیر اعظم سره خبرې اترې کوي. نوموړي په سربیا کې دغه هیواد د ولسمشر او وزیر اعظم سره لیدل کتل وکړل. د هغه کورنیو سره یې غمرازي وکړه چې خپل خپلوان یې په 1999 کال کې د کوسوو په جګړه کې د ناټو په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. په سربیا یې غږ وکړو چې د کوسوو سره خپلې اړیکې عادي حال ته راولي. روسی پایلټ سرګی سیستانوف چې څو ورځې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره برمته و پرون ماسکو ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. د روسیې دولتي خبري اجانس اترتاس وایي چې د سیستانوف مرمن او نمسې د ماسکو په نړیوال هوایي ډګر دغه هرکلی ته ورغلی و. د روانې میاشتې په 14 نیټه د پاکستان د پنجاب صوبې یو فوجي هلیکاپټر چې روسیې ته روانو د لوګر پازرو ولسوالۍ کې بېړنۍ ناسته کړې وه. په دې هلیکاپټر کې د روسی پایلټ سرګی سیستانوف په ګډون 9 تنه سپاره وو چې بیا وروستو وسلوالو طالبانو یرغمل کړي وو. د پاکستان د بارونو چارو وزارت اترتاس ته ویلي چې دا کسان د شنبې په ورځ ورته سپارل شوي دي. او په تاجکستان کې د اپوزیشن دیوی ممنوع اعلان شوی ډلې مشر قربان منانوب چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی وو په زندان کې مړ شوی دی. قربان منانوب 3 اویا کلن او په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند مشر و. د آزادي اروپا ریډیو تاجکي برخه په تاجکستان د ویبپاڼې آزادګان په حواله وایي چې منانوب بیګا په دوشنبه ښار کې په یو زندان کې سا ورکړې ده. د منانوب د کورنۍ یو شمېر غړو د آزادګان ویبپاڼې ته د هغه د مړینې خبر تایید کړې خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اردوونکو خبرونه مو اورید. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی د دروازو په جوړولو پاکستان په افغانانو د ډیورنډ کرخه نشي منلی.
په دغو دروازو چې پاکستان یې جوړي دوی پر افغانانو ډیورنډ ته پلای نیسي، ابدا به افغانانو ډیورنډ ونه پیژني. مخکې چا پیژندلی نه دی، اوس مې کېږي.
د پاکستان پوځ ادا کوي خیبر ایجنسۍ کې په تازه عملیاتو کې 14 وسلوال وجلی دي او چارواکي وایي په سویډي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله له 10 زرو څخه ډیر کورونه ړنګ شوي دي.
موزه پورې چې کومه سروې مونږ کړې ده 6500 کورونه یو او 4500 کورونه اوس په نږدې سروې کې مونږ معلوم کړو. مونږ سروې شروع کړې هم د دې لپاره کوو چې دې ته سم امداد ملو شي.
زمونږ ونیز خبرونه تاند هلی به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره. راوزم ګډومبه موضوع ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي دروازو په جوړولو سره پاکستان په افغانانو د ډیورنډ کرخنه شي مندلې. د نهه پورز د مشال ریډیو افغان څنګه سره په یو ځنګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرخه په رسمیت سره وپیژني. دغه مرکه چې زموږ همکار حمید مومن سره کړې ده، راځي چې د دې نورې برخه وو.
رئیس ملی وحدت حکومت د خپل رئیس ځان ته ځینې اهداف کېښودل چې هغه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې به دوی سره قم عمل کوي، د سولې پروسه به سره هم ته مخته بیایي. په دې ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت هڅې سره څنګه بولې؟
هغه متاسفانه کوای خو دا مشکلات مو نه درلودل، هغه نست همدغه وجه به چې لو جرګه راغوښتل شي. که د قانون اساسي جرګه نه سره غوښتل کېدای چې نه حاضر نسته او تشکیلات یې نسته، نو باید چې د افغانستان عنعنوي لو جرګه راغوښتل شي چې پر دې توافق راسي او اجماع راسي. مثلا د امریکې پر بمباریو، مثلا د بندیخانو دوباره پر اثر کول امریکایان ته، موږ د امریکا د حضور په افغانستان مخالف نه یو. که دوی اډې غواړي و دې غواړي، خو داسې نه چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې وي. په سیمه کې د بهترینو رابطو طرفدار یو، خو د هغه افغانستان د رابطو طرفدار لکه ما چې ورپېښ شوی و، دوی ته یو باعزت افغانستان چې د همسایانو په مقابل کې سیال و او په عزت ولاړ و.
سیمه ییز اجماع ته او د ګاونډیو هیوادونو د سیمه هیوادونو سره د همکاریو مسله به لږ برو سره شو. تاسو په هیواد کې دننه د تروریزم په خلاف روانې جګړې په ارتباط باندې ځینې ملحوظات درلودل؟
شدید ملحوظات د خلکو کورو ته د شپې ورتګ او بیول او د سولې مخالفت کول.
نو د امریکا د ولسمشر روسي پرېکړې ته په څه ډول کوری چې یو څه هغه بېرته خپل ځواکونو ته صلاحیت ورکړو چې د طالبانو القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي؟
مطلق مخالف، شدید مخالف. ثابت چې زموږ په خاوره کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نشي کول. جنگ او زور د حل لار وای، خو دا 10 کاله جنگ باید حل لار کوي. داسې و د امریکای د حضور مخالف نه یم، خو د امریکای د اعمالو په افغانستان کې په شدت مخالف.
د سولې پروسه که څه هم ستاسو د حکومت په مهال شروع شوه او ډېر زیاتې هلې ځلې شوې، اوسنی ولسمشر د دغه ستونزې د هواري لپاره د سیمه ییز اجماع په نامه یوه هڅه پیل کړې ده. دغه هلې ځلې ستاسو په نظر باندې څومره کولی شي پاکستان مجبوره کړي سو هغه طالب مشران چې هلته دي دوی د سولې خبرو ته کښېني او بالاخره د سولې په پروسه کې دې مومنت واقع شي؟
د دې هلې ځلو تایید کوم او شکر دی د سیمه ییزې هماهنګۍ او همکاري راوړل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډېر ښه خبر. د پاکستان سره د ډېرو ښو ډېرو نیکو لایقو طرفدار یو. د پاکستان ملت د افغانستان ډېر نږدې نږدې دوست ملت دی. موږ لکه دوګانه ورونه، خو د پاکستان حکومت متاسفانه ډېره موقع د لاسه ورکړې په داسې فرصت کال کې. هیله مې دا ده چې دا موقع نور د لاسه ورنه کړي او ژر تر ژره د افغانستان سره یو ډېر حقیقي واقعي بینانه بنا د دوستی او د رابطو د جوړولو اقدام وکړي.
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې اوس مهال موجود دي، امریکا په ښکارا وویل چې که د حقاني شبکې په خلاف باندې دی عمل نه کوي نو دوی خپلې مرستې بندوي او هغه 300 میلیون ډالر چې کله نه به د پاکستان پوسټ کېدله هغه ځنډولی ده او هغه مشهور ته ګرځولی ده د حقاني شبکې په خلاف په اقدام باندې. دا به څومره مؤثر تمام شي ستاسو په نظر؟
دا کوششونه او دا اعلانونه موږ پخوا هم لیدلي دي. زما د حکومت په دوران کې څو ځلې امریکا اعلان وکړي چې د حقاني ډله د ISI ثابت شوی لاس دی، خو بیا هیڅ ونه کړل او بیا اعلانونه وکړي چې پاکستان سره حکومتونو بندو په پاکستان فشار راوړ او دا کو بیا بیرته وروسته څو شپې بعد بیرته معاملې ورسره شروع کړې. نو زه پر دغو فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینې وي او بیا دا به دوامدار وي.
په وروستیو کې په تورخم کې ځینې شخړې رامنځته شوې، دروازه جوړه شوه که څه هم اوله شخړه شوه مخنیوی شو، اما وروسته د ملي وحدت حکومت زه یو اعلامیه په خپرولو سره
په دغو دروازو چې پاکستان یې جوړوي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نه شي، ابدن به افغانانو ډیورنډ ونه پیژني. مخکې چا پیژندلی نه دی اوس هم نه کېږي او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده، د ډیورنډ په دواړو غاړو د خلکو د افغانانو په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نه شي پیدا کول او موږ به ډیورنډ ابدن په رسمیت ونه پیژنو. خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پیژنو ستاسو سره دوستي غواړو، ستاسو سره رابطه غواړو، ستاسو سره راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړه موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او چې زمونږه د همکار حمید مومن سره خبرې کولې.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پوبان د دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او څارنې لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د پوځ مطبوعاتي څنګه وایي چې د همدې مقصد لپاره د دې ایجنسۍ په راجګال کې د فوج اضافي سرتیري هم ځای په ځای کړي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل له سیمینا زمونږ همکار راکړي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د ترهګرو تګ راتګ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د پوځ متوادي څنګه یا ایس پی آر د سیشمې پر سپېښ خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي چې د خیبر ایجنسۍ پر اجګال نومي سیمه کې ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او څارنې لپاره په دې سیمه کې د پوځ اضافي سرتیري هم ځای پر ځای کړي دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي د خبر ایجنسۍ په دغه لوړو غرونو کې د پوځیانو د اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو مقصد په هر موسم کې د دې سیمې له درو څخه د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی کول دي. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته په خبر ایجنسۍ کې افغان پولې ته نږدې دا پوځي عملیات پیل کړي چې د هیواد چارواکو په دې وروستیو کې بیا ټینګار کړی چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاک افغان سرحدي کرښې څارنه او کنټرول ډېر مهم دي. خبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر 1 او خیبر 2 پوځي عملیات وکړه. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسۍ کې تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل باغ په مرشد لشکر اسلام ډلې وسلوال هم میشت و چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړي بریدونه کول. د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په خیبر ایجنسۍ کې د اضافه سرتیرو د ځای پر ځای کول خبر ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې له دې ایجنسۍ سره د نښتې ولایت ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د پراخو بریاوو ادا پکې کوي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د کراچۍ د پولیسو د خصوصي پلټنیز څانګې یا سپیشل انویسټیګیشن یونټ مشر فاروق اوان وایي چې د سه شنبه په ورځ د ښار گلشن اقبال سیمه کې د یو کاروایۍ پر مهال څلور وسلوال نیولي دي چې تعلق یې د لشکرې جنګوي العالمي په نومې وسلوالې ډلې سره دی. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان د پنجاب د کورنو چارو د وزیر شجاع خانزاده او تیر کال په کراچۍ کې د وژل شوو دوو امنیتي سرتیرو په وجه نه کې ککړتیا لري. نور معلومات له کراچۍ نه محمد عمران راکړي.
د سه شنبه په ورځ خبری غونډې ته د وینا پر مهال د ښار د پولیسو د خصوصي پلټنیزې څانګې یا ایس آی یو ایس ایس پی فاروق اوان ویل چې نیول شوي ملزمان د وژنې، قلنګ اخیستو، ډاکې او د اغوا په بېلابېلو پیښو کې ککړتیا لري. دې سره سره هم دې ډلې د پنجاب د کورنیو چارو د پخواني وزیر شجاع خانزاده په حجرا ځانمرګي برید کوونکي تیار کړی و.
اس میں جو ملزم کاشف ہے وہ پہلے 2007 میں بھی پکڑا
دیوائی پہ نیولے شو کسانو کی کاشف نمیتن پا کال 2009 کے ہم نیولے شوے ہو او ہاغا وقتی دخپلو ملگرو پمرستا درے کسان وجیلی ہو چپکی یو دا پاکستان دا سرکاری بینک یا نیشنل بینک نائب صدر ہم شامل ہو سوک چی دا ہاغا وقت وزیر اعظم دا امنیتی چارو ذمہ وار ہم ہو
اس وقت کے وزیر اعظم کے پروٹوکول افسر بھی تھے.
دا پولیس پا وینا دا ملزمانو پی جنگلو دا کاشف علی، سید عالم، اظہر حسین او عبداللہ دل پنمونو سرا شویدا. فاروق اوان زیاته کړه چې نیولې شو ملزمانو به د پولیسو پرنګ جوړ گاډو او د پولیسو پجامو کې خلق لوټل او د پیسو لپاره به تختول.
جالی موبایل، پولیس کی وردیاں اور
دیوائی دے کسانو به جالی پولیس گاڑی، د پولیسو جامې او د پولیسو د گاډو نمبرې استعمالولې او د لارو نه به خلق تختول. بیا به هم د خلکو کورونه لوټل. د فاروق اوان په وینا چې د نیول شو کسانو لویه او وړه وسله هم ترلاسه شوې چې پکې دوه ایل ایم جی، یو کلاشن کوف، دوه لاسي بمونه، څلور تماچې او دوه زره ګولۍ شاملې دي. د پولیسو مشر خبریالانو ته وویل چې د دې ډلې مشر ابو سفیان دی چې د معاویه په نوم پیژندګلو لري او دا امکان یې څرګند کړی چې همدغه تن د پنجاب د کورنیو چارو د پخواني وزیر شجاع خانزاده په حجره د ځانمرګي برید پلان جوړ کړی و. د ذکر دا چې شجاع خانزاده د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې په 14 نیټه په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و او د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د دغه پیښې ذمهواري وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي منلې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ډیرو د غوږی اوریدونکو سره زو یو بل راپور ته ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن سره وګوري. د راپورونو په اساس ویل شوی چې دواړه مشران ښایي په حکومت کې د سیاسي اختلافونو په اړه خبرې وکړي. په دغه اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون تایید کړ چې ښاغلی اشرف غنی او عبدالله عبدالله به نن د حکومت په چوکاټ کې پر موجودو سیاسي اختلافونو د خبرو لپاره سره وګوري. که څه هم د دې لیدنې خبر تایید شوی خو ارګ د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د نننۍ بحث پر موضوع د ځانګړو معلوماتو یا نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست ویندوی هم په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه خو وی ویل چې دواړو خواوو په خپلو کې د مخامخ لیدنې او خبرو د اهمیت له مخې بالاخره دا پریکړه وکړه چې نن به سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویندوی په وینا د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننۍ لیدنې پریکړه به وروسته په یوه خبر پاڼه کې له مطبوعاتو سره شریکه کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران په داسې وخت کې سره ګوري چې د رپورټونو پر اساس په حکومت کې دننه سیاسي ناندرۍ تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې پر ولسمشر غنی په زغرده نیوکه وکړه چې پر ډیرو مهمو مسلو یې د خبرو وخت نه دی ورکړی، ناسمې پریکړې کړې او حتی په تیرو څو میاشتو کې مخامخ خبرې نه دي ورسره کړې. د افغانستان ملي وحدت حکومت د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه وخت لري چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د سیاسي توافق مواد بشپړ کړي. د دې توافق پر اساس د افغانستان د ملي وحدت حکومت جوړ شوی و. همدارنګه دا به هغه وخت وي چې په افغانستان کې باید د ملي شورا انتخابات وشي او په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس باید په دولتي چوکاټ کې د صدر اعظم چوکۍ رامنځته شي چې د رپورټونو پر اساس له عبدالله عبدالله سره یې ژمنه شوې ده. خو په افغانستان کې روانو سیاسي او امنیتي حالاتو ته د کتنې پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې څرګنده کړه چې د ولسمشر غني حکومت باید د خپلې 15 کلنې دورې تر پایه پر خپل حال پاتې شي. د ارګ مطبوعاتي سرچینې وایي چې ولسمشر غني اوس مهال د ملي وحدت حکومت د جوړولو پر سیاسي توافق لیک پر بیا غور لګیا دی. د ولسمشر سلاکار نبی مستاق پرون ازادي راډیو ته وویل
بسیار کار
دی وی ډیر کار پر دی چې د توافقنامې هغه متن وکتل شي چې هلته څه لیکل شوي دي تر څو دا موضوع روښانه شي چې که لویه جرګه نه شي حکومت تر 15 کلونو دوام کوي که نه. که په متن کې داسې یو څه وي بیا جمهور رئیس د هغې مخالفت نه شي کولی، خو که په متن کې وړاندوینه نه وي دا بیا په بشپړ ډول بېله موضوع ده او جمهور رئیس ته ښایي چې کوم تصمیم نیسي.
ښاغلی مستاق زیاته کړه چې ولسمشر غني په وروستیو کې په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو او ستونزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره غږېدلی او جان کیری د دې سیاسي بحران د ژر حل ژغ قربانې کړی دی. دا نه ده څرګنده چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د سیاسي توافق پر متن نن څه خبرې او پریکړې کوي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale maheraway.
مشال ردوګي ورودونکو اوس یو راپور تر ازو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو سازمان باندې پاکستان او افغانستان او یا تعلیم یافته لکانو جنکو ته د دوړو ملکونو د سیاسي نظامونو په اړه تربيت ورکړي چې د خپل ملکونو د سیاسي تور طریقو نه په خړول خبر شي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله نور معلومات را.
د نهې پورس د بشري حقوقو تنظیم پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن په اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه په مرسته د قبایلی سیمو او د افغانستان د ځوانانو لپاره د یو تربیتی پروګرام پرانیسته وکړه. د پروګرام لپاره د پاکستان د قبایلی سیمو څخه 50 او د افغانستان څخه 40 تعلیم یافته هلکان او جینکۍ منتخب کړي شوې دي چې ورته باید سیاست په حق له ټریننګ ورکړي کیږي. د یاد تنظیم صدر حبیب ملک اورغزی مشال ریډیو ته وویل چې د ملک د نورو سیمو اوسیدونکو په نسبت د قبایلی سیمو په ځوانانو کې د سیاسي شعور کمې دی او غواړي چې د پروګرام د لارې د یادو سیمو اولس د پاکستان د سیاست په حق له پوها ترلاسه کړي.
چونکی زمونږ د قبایلی سیمې سیاسي لیول باندې مونږ بداوي چونکی هلته پولیټیکل اکټ نه و دا خو د روسه د شیان رالو نو زمونږ ځوانانو ته لک شعور په کار ده چې د پاکستان پالیټکس باندې دی پوشي. نو دا یو کوشش ته ودی کې بیا دویم چې کم دی هغه د افغان سټوډنټ سم دی پکې نو دغه دوه فائدې بشي. یو خو بدا شي چې سیاسي شعور بشي او سیاسي شعور سره سره د قبایلی سیمو کم زمونږ ځوانان دی د افغانستان دی بخپل کې ډېر ښه انټراکشن وشي.
په پروګرام کې له پاکستان او افغانستان نه برخه اخستونکي ځوانانو مشال ریډیو ته وویل چې دا قسمه تربیتی پروګرامونو د لارې باندې نه صرف د خپل ملکونو د سیاست نه خبر شي بلکې د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې ښه کولو کې به هم خپل کردار لوبوي.
زمانم صدام حسین چنگیزی دی د ساوت وزیرستان وانی سره تعلق دی. فاټاک ټولو لس کې پولیټیکل اویرنس نشته دی او فیمیل کې خاص کر زمونږه پولیټیکل اکټیویټیز بالکل نشته دی. په دې اړه د کوم پروګرام چیرنج کړی دی د خو به اول مونږ ته پولیټیکل اویرنس مونږ بسکل فل کی
مساکلین زمانوم دی او د کندوز ولایت څخه موږ ډیر ښه امیدونه ورته خلرو. دا کوم پروگرام چې وس دوی ارنج کړی دی دا د افغانستان او د پاکستان په فائدې کې خلاص سي. موږ خپل کوم یوټیوب نو موږ زیات کوشش وکړو او موږ دا کوشش دی چې موږ کوم افغان او پاکستان کوم عوام چې دی دا یو بل ته نږدې سره راولو.
د دستوري په پای کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال مشال ریډیو ته وویل چې د دوه ملکونو د ولسونو ترمنځ دا قسمه رابطې کول یقینا چې یو ښه
پختو کې مشهور لنډې ده چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله بس درځه مینه نو تک راته خپل مینه زیاتیږي. نو په لحاظ چې کله ځوانانو ترمنځ وي د نورو ترمنځ وي دی بالکل طرفدار نو دا یو قدم متقابل درک را منځ کېږي متقابل فهم را منځ کېږي معلومات زیاتیږي مینه زیاتیږي دا ټول ول پروګرام.
د دې دستوري مشر میلما او د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجګل افریدی وینا وا
یو خو دې بجنه جوړ
ملکونو په منځ کې راتلون کې وخت کې به تعلقات نور به بهتر کیږي ځکه چې دا یو ځای سره دا یو چې کوم پروګرام د شپږ میاشتې وکړي نو د دې فائده به زموږ مستقبل نسلونو ته رسېږي.
د یادونه ده چې دا تربیتي پروګرام چې په څلورو میاشتو مشتمل دی په کې به د پاکستان او افغانستان څخه ګډون کوونکو ته نه صرف د سیاست په حق لا لیکچرې ورکړې کیږي بلکې د پاکستان د پارلمان غړو سره د ملاقاتونو نه علاوه د پاکستان د قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی دورې به پرې هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت کرا باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستان نیوز ویک مجلې په راپور کې په دې ملک کې د ناموسي وژنو لړۍ ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د برتانوي میرمنې سمیا شاهد خاون منلي چې هغه په زندي کولو سره وژلې ده. د مجلې په لیکنه د په مشکوکو توګه ناموسي وژنه ښکاري. بوریوال ککړ دغه لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیوزویک مجله لیکي سمیا شاهد د روان کال په جولای کې په پنجاب صوبه کې خپل کورنۍ ته د لیدو لپاره تللې وه او په همدې حال کې ووژل شو. پولیسو لدی پیش وروسته د دې 28 کلنی شزیخ پخوانی خاوند چودری محمد شکیل د هغې د وژلو په تور کې ونیوي. مجله د بی بی سی او ډان روسپانی له حوالې لیکي چې چودری محمد شکیل اوس پولیسو ته منلی ده چې هغه یې په زندۍ کولو وژلې وه. د دې میرمنې کورنۍ لومړی ویلي وو چې پر دې د زړه دوره راغلې وه او له هغه مړه شوې وه، خو پلار یې بیا ویلي وو چې هغې په خپله ځان وژلی وه. خو د نوموړي اوسنی خاوند سید مختار کاظم دا دواړه درزونه رد کړي دي او وایي چې دا یې ځکه وژلې وه چې کورنۍ ورته د دې اجازه نه ورکړې چې له ده سره واده وکړي. مجله لیکي چې د سمیې د کورنۍ خبره په دې سمه نه وه چې له مرګ وروسته د هغې د مړي جاج اخیستنې په ډاګه کړه چې نوموړي په زندۍ کولو وژل شوې وه. نیوزویک مجله لیکي په پاکستان کې د ناموس په نامه وژنې په دې وروستیو کې بیخي زیاتې سوې دي او د سمیې وژنه ښایي د همدې لړۍ یوه پیښه وي. مجله د پاکستان د میرمنو د حقونو د کمیشن د یو رپورټ حواله ورکوي او لیکي چې په پاکستان کې تیر کال هم نږدې 1100 میرمنې د ناموس په نامه وژل سوې وې. مجله لیکي بل خبر دا ده چې په پاکستان کې داسې پیښې یو پلو په مطبوعاتو کې نه راځي او چې راسي نو بیا ورباندې کاروایی د نه کېدو برابر دي. د مجلې په لیکنه د سمیا شاهد پر وژنه هم تر هغه وخته پولیس خاموش وو تر څو چې د هغې اوسنی خاوند سید مختار کاظم د هغې له ملګرو او پولیسو سره رابطه وکړه.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو مشال ریڈیو دغوگی تاسو زمنگ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اور ریډیو شو سنگ تاسو معلومه ده زمنگ د سلام پختونخوا پروگرام چې کوم فارمیټ ته دای کوم ترتیب دی غمو بدل کړی دی. موږ هڅه کوو چې کوم پختون میشت سیمې دی په پاکستان کې افغانستان کې د کرخ دوه اړخته او هغه خپل کوم ستونزې لري، هغه د خپل علاقو د پرمختیا په والو باندې کوم غوښتنې لري، هغه موږ ته په سلام پښتونخوا کې د ټلیفون د لارې موږ سره شریکولی شي. درنګ شیبل په پښتونخوا کې د سحر لسنمی بجې کېدونکې دي. راځي چې د سیمه نړۍ د چارو نه ځان خبر کو د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی د دروازو په جوړولو سره پاکستان په افغانانو د ډیورنډ کرښه نشي منلی. د نهه په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې سره په یو ځانګړي مرکز کې نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان یو حکومت هم دا توان نه لري چې دا کرښه په رسمیت سره وپیژني. د پاکستان فوجي دا کوي چې په خیبر قبایلی سیمه کې په تازه فوجي عملیاتو کې 14 وسلوال وجلي او د دوی نه مرکزونه له منځه وړي دي. بل خو د لشکر اسلام مستوال ډلې ویان دغه ادعاوې رد کړې دي. په کراچۍ کې پولیسو د یوې کاروایۍ پر مهال د لشکر جنگوی العالمی په نوم یوې وسلوالې ډلې 4 وسلوال نیولې دي. د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي دي چې د دې ډلې مشر ابو سفیان دی چې د ماویه په نوم هم پیژندل کیږي. د سویلي وزیرستان د محسودو په سیمه کې د 8 کاله پوځي عملیاتو په نتیجه کې له 10,000 نه ډیر کورونه وران شوي دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې دغه بې کورشو خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سربیا کې د لوړ رتبه چارواکو سره د لیدلو نه وروسته پرون کوسوو ته رسېدلی دی. روسی پایلټ سرګی سیستانوف چې 4 ورځې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره برمته و پرون ماسکو ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یوځای شوی دی. او په تاجکستان کې د اپوزیشن د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شوی دی. خبرونه مور د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چتر زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشرولۍ په غونډه کې قومي اکشن پلان نه خامیان لري کول ورستو دا موثره او مضبوط جوړولو سره سره په دې عمل درآمد لپاره د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه په مشرۍ کې مانیټرینګ کمیټي هم جوړه کړې شو. ورځپاڼه لیکي چې شل نکاتي قومي اکشن پلان منظوري د 2014 کال دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول پیښې ورستو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره ورکړې وه، خو پرې په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدو او د نگرانۍ نظام د نشوالي له وجې ترې هغه نتیجې ترلاسه نه کړې شوې د کومو چې امکان څرګندېدو. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې د قومي اکشن پلان په ټولو نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وکړې شي. نایبات ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کوټې پیښې وروستو د ملک د سلامتۍ نه متعلق دا درېمه غونډه ده چې پکې یو شمېر فیصلې وکړې شوې. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې صوبایي حکومتونه د ترهګرۍ پر ضد د جنگ کې وفاق سره مکمل مرسته وکړي او استخباراتي معلومات شریکولو وروستو پوره په طاقت سره دې پرې عمل درآمد وکړي شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې وسلوالو سره د ملک دننه او بهر نه مرستې ودرولو لپاره د قانون سازۍ هم اعلان وکړې شو، نو امید دی چې د دې به ګټورې نتیجې مخې ته راووزي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلۍ کې د پرایویټ هسپتالونو او کلینیکونو فیسونه او په مختلفو مدونو کې اخستونکي رقم په کنټرول کې راوستلو لپاره بیل پېښ کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک په سرکاري هسپتالونو کې د گنجائش نه زیات بوج کمولو او معیاري طبي سهولت ورکولو کې د پرایویټ هسپتالونو او کلینیکونو کردار مهم ضرور دی، خدا ته یو قانون ترلاندې راوستو ضرورت نه انکار هم ممکن نه دی. ورځپاڼه لیکي چې سرکاري هسپتالونو کې د سهولیاتو د کمی او پرایویټ هسپتالونو زیاتو فیسونو له وجې اولس پریشان دی، نو پکار ده چې داسې یو لار راوويستي شي چې اولس ته سهولیات ورکړي شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازونو نړیوالو چارو د اټلانټیک مجلې په کویټه کې په امنیتي وضع او ټایمز مجلې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په تازه څرګندونو یو راپور خپور کړی دی. دغه راپورونو مهم ټکی په دې راپور کې مجله لیکي په بلوچستان کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ډلو ترمنځ په جګړه کې د بشري حقوقو د خوندي کولو په اړه خبریالانو په آزاد توګه راپورونه نشو ورکولې. دغه تش ځای وکیلانو ډک کړی و چې وخت په وخت به په دغه موضوعاتو اوازونه اوچتول، خو په کویټه کې اوسني خونړي برید د وکیلانو او قانون پوهانو یو پوره نسل له منځه وړی دی. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی مجلې ته ویلي دي چې د کال 1980 په لسیزه کې بلوچستان د سوویت یونین پر ضد د جګړې میدان و، خو دا سیمه د طالبانو د راوچتېدو نه وروسته نور هم مهمه وګرځېده. نړیوال ټولنې وخت په وخت دا تورنه پوری کړی دي چې پاکستان په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو او ډلو لا خوندي ځایونه ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې ده دا هم ویل کېږي چې پاکستان خپلې استخباراتي ادارې په کویټه کې د داسې هلو ځلو لپاره په کار راولي چې دوی د نړیوالې ټولنې نه پټې ساتل غواړي. بلخوا دی ټایمز مجلې د هند آزادۍ په ورځ دستوري ته د وزیر اعظم مودي وینا د خپل یو راپور موضوع جوړه کړې ده. مجلې لیکي چې کشمیر د هند یو داسې ولایت دی چېرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي، خو پاکستان دا د هند ولایت نه مني. په کشمیر کې د 2010 کال راهیسې بېقراری ډېره شوې ده او د تشدد په تازه پیښو کې 50 کسان وژل شوي دي. په خپل تازه وینا کې وزیر اعظم مودي په پاکستان تور پورې کړی دی چې د ترهګرو بریدونو غندنه نه کوي. وزیر اعظم مودي زیاته کړې ده چې کله د پېښور په سکول په برید کې یو نیم سل ماشومان ووژل شو نو هندوستان ورسره جړلی وو، خو د کرښې هغه بل لړخته د ترهګرو ستاینه کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونلډ ټرمپ د ناټو په برخه کې خپل تیر دریځ بدل کړی دی او ویلي دی چې ولسمشر شي له ناټو سره به همکاري وکړي. ټرمپ چې مخکې ولسمشر اوباما د داعش موسس ګڼلی و، اوس یې په دا برخه کې هم نظر څه نسه نرم کړی دی. د دې څرګندولو تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو ته کاندید ډونلډ ټرمپ د وروستیو نظر پوښتنو له مخې تر خپلې سیالي هیلری کلینټن وروسته پاتې شوی دی. ویل کېږي چې د دې علت له ناټو سره د همکارۍ، له تروریزم سره د مبارزې او امریکا ته د مهاجرتونو په اړه د ډونلډ ټرمپ څرګندونې دي. ټرمپ ویلي وو چې د ناټو تړون نور په درد نه خوري، خو ده د دوشنبه په ورځ په اوهایو کې وویل چې له تروریزم سره به په جګړې کې له ناټو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې غواړي چې له روسیې سره هم همشغه وي. موږ به همداراز په دې نوي ماموریت کې له ناټو سره همکاري وکړو. ما مخکې ویلي وو چې ناټو نوره په درد نه خوري، ځکه چې په اغېزمن ډول ونه توانېده له ترهګرو سره مخامخ شي. زما تر دې خبرو وروسته هغوی خپله تګلاره بدله کړه. اوس یوه نوې څانګه لري چې پر تروریستي ګواښونو تمرکز کوي. دا ډېره ښه ده. زه همداراز په دې باور یم چې کولای شو د اسلامي دولت له ډلې سره په مبارزه کې له روسیې سره هم د ګډې همکارۍ زمینه برابره کړو. ټرمپ یوازې د ناټو په برخه کې خبرې نرمې کړې نه دي، د اوباما او د جمهور غوښتونکو د کاندید هیلری کلینټن په اړه هم خپله لهجه نرمه کړې ده. ټرمپ خو د امریکا دا دواړه مشران د داعش بنسټ ایښودونکي بللي وو، خو په اوهایو کې وویل هر څوک چې زموږ د دشمن نوم نشي اخیستلی زموږ د هیواد د مشرۍ وړتیا نه لري. هر څوک چې نشي کولی د افراطي اسلام، خشونت، ظلم او کرکه وغندي دا اخلاقي صلاحیت نه لري چې زموږ د ولسمشر په توګه خدمت وکړي. د اسلامي دولت د ډلې پیدا کېدل د ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د ښکاره سیاست پایله ده. د امریکا د کورنیو سیاستونو په اړه ټرمپ د 2000 کال د سپتمبر د 11 منټې بریده اشاره وکړه او د باسټون روسي حمله یاد کړه. ویل چې په دې ټولو بریدونو کې یا مهاجرو لاس ترلود یا د هغوی زامن وو. ټرمپ ویل هغو کسانو ته د امریکا د ورتګ اجازه ورکړل شي چې د امریکا د خلکو ارزښتونو ته درناوی کوي. ټرمپ ویل که دی ولسمشر شي د افراطي اسلام لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي. بل لورته د ډیموکرات ګوند غړیو د مهاجرینو په برخه کې د ټرمپ پر سیاست انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دې خبرو ته په جدي سترګه نه ګوري. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د امریکا د ملي امنیت ساتنې په برخه کې د هیواد په تاریخ کې د مهمو ګوندونو په کاندیدانو کې د ټرمپ په څیر ناخبره څوک نه دي تیر شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په بلګراد کې د سربیا له وزیر اعظم او نور رتبه چارواکو سره وکتل. بایدن د بالکان هیوادونو په خپل سفر کې غواړي چې پر مهمو سیمه ییزو مسایلو چې امنیت هم پکې شامل دي خبرې وکړي. بایدن سربیا ته له رسیدو سره سم د یو شمیر سخت دریځه ملتپالو له پراخې مظاهرې سره هم مخامخ شو. په دغه اړه جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په بلګراد کې د سربیا له جمهور رئیس تومیسلاو نیکولیچ او صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره وکتل. په بلګراد کې د دې کتنې پر مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپالو چې د سربیا د ولسمشر د دفتر په وړاندې راغونډ شوي وو د ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړې شعارونه ورکړو. په بلګراد کې د افراطي ملتپالو د رادیکال ګوند مشر ویسلاو شیشل چې د جنګي جنایتونو د ترسره کولو شک هم ورباندې کیږي پرون د مظاهرې په ځای کې رویټرز خبري اژانس ته وویل ډونالډ ټرمپ د نړۍ د یو ځای کېدو لپاره لاره پرانیزي. په امریکا کې به د قدرت زړې حلقې له منځه یوسي او هغه د روسیې ملاتړ کوي. ټرمپ د سربیا د ولس ملاتړ کوي. موږ د ټرمپ د ملاتړ لپاره خپل دلایل لرو. جو بایدن به نن په کوسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسا مصطفی سره به وګوري. کوسوو په 2008 میلادي کال کې د سربیا خپل استقلال واخیست. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د سربیا او کوسوو پر رهبرانو غږ وکړي چې هغه موافقه عملي کړي چې تیر کال د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب بشپړه شوه. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ پرون د امریکا او اروپایي اتحادیه سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه ډاډ ورکړ او وی ویل چې امریکایي پانګوالو ته په خپل هیواد کې د کار ښه زمینه برابره کړي. زما په باور زموږ حقوقي سیستمونه به د موافقې درویشتم او څلویشتم بند مواد خپل کړي او په دې ډول به سربیا د امریکایي پانګوالو لپاره په زړه پورې هیواد سي. زما په باور موږ د دې توان لرو چې خپله ټولنه پر دیموکراتیکو اصولو برابره پر مخ بوزو او زموږ قانوني سیستمونه به د امریکایي پانګوالو لپاره د امنیت او د کار د شرایطو برابرولو بشپړې هڅې وکړي. جو بایدن به د بالکان له هیوادونو د دوشنبې په ورځ ترکیې ته ولاړ سي او بیا به له هغه ځایه د لاتویا په لور وخوځېږي. دا د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی رسمي اوږدمهالی بهرنی سفر دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هند وزیر اعظم نریندر مودی د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې نریندر مودی په داسې بیانونو سره د نړۍ پام د کشمیر د مسلې نه بلخوا اړول غواړي. د هند وزیر اعظم د هند ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا په وخت ویلي وو چې د بلوچستان، کشمیر او ګلګیت خلکو د ترهګرۍ خلاف په آواز اوچتولو د هند مننه کړې ده. په دغه اړه نور حال د رفت انجم په راپور کې وو.
د خارجه چارو وزارت بیان تر مخه سرتاج عزیز ویلي چې د نریندر مودی دا بیان د پاکستان دا دعوه ثابتوي چې په بلوچستان کې ترهګرۍ کې د هند عمل دخل دی. د پیر په ورځ د هند ازادۍ ورځ مانځلو په موقع د هند وزیر اعظم په خپل خطاب کې ویلي وو چې د بلوچستان، آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان خلکو د ترهګرۍ خلاف په آواز اوچتولو د هند مننه کړې ده. سرتاج عزیز ویلي چې د هند وزیر اعظم لخوا داسې بیان ورکول د هند انتظام تر لاندې کشمیر کې د حالاتو نه د دنیا پام اړول دي. د پاکستان او هند لخوا ورکړل شوي بیانونو په اړه د خارجه چارو کارپو ایاز وزیر وای چې د آزادۍ پر د یو وزیر اعظم لخوا داسې بیان ورکول سمانه نه لري.
سرتاج عزیز خبره بالکل صحیح کړې ده چې دوی کوشش کوي چې د کشمیر څخه زیاتوب دوی راخسته دي چې هغه د دنیا د نظر نه تش په دې راوړی چې کنی په بلوچستان کې یا په کی پی کې یا فاټا کې پاکستاني حکومت جاتے کې پاکستانی دی پاکستان سره اوسي زمون خپل ګلې مودی منځ کې آب سره کوو. خدا غه دا مطلب نه دی چې کني مودی صاحب تالار جوړوي چې تا دل تراشه د پاکستان ہے بے لکا.
یو بل خارجه چارو کارپور ډاکټر پیجاس خټک مشال ریډیو ته وي چې د دوړ هیوادونو لخوا داسې بیانات په سیمه کې د نام نه وجه جوړیږي. د کشمیر مسلې حل د خبرو اترو د لارې دی او کنه وی نو دا پزې پر خودل پکار دی او دوړ ملکونو ته مخکې تلل پکار دی او د سیمې د امنیت او ترقۍ لپاره ګامونه پورته کول پکار دی.
یو کشمیر د پاره د پاکستان او هند خپل تعلقات او د دې ټولې خطي تعلقات
کې یرغمال کړی دي. پاکستان افغانستان تعلقات کم دي. انډیا او د پاکستان مسله ده دا چې د نور سات مخکې نشي تللی ځکه چې د پاکستان او د انډیا مسله ده. اوس دنیا روانه ده ریجنلزم خواته لکه یورپ یو شو نور ځایونه دي. پکار ده چې مونږ د کابل نه شروع کېدی او تر ډاکې پورې میانمار پورې خلک تللی راتللی ټریډ کېدی. دا ټوله خطه به ډېره زیاته مخکې لاړه وه. ټول ریسورس مونږ په دې جنگی تیاریانو امن نہ راجی دا زوینہ دے دے پریگ دے خیر دے پپدی دے نور جگڑے نہ کئی اور نور چکے میں معاملی دی اج نہیں سارے چ آگے بانے مخ کے لار شی نو کی دی شی دی کشمیر یا دی نور مسلو تو ہم دے دوالو رویا نرم شی
خرج چار مش زیات کڑا چہل اس دا خبر تسلیم اول پکا دی چ دے کشمیر مسئلے حل دا ٹوپک دلارے نہ بلکہ دی سیاسی لارے حل کول پکار دی مسئلہ پارے چ پاکستان اور ہند ترمنزا دا سنجیدہ مذاکرات ضرورت دے رفت انجم مشال
ریڈیو اسلام آباد اور دن کو شوید زمنگ دو ولی زی خبرونه تاند هلی دا خبرونه تاسو د پاره فرخنده اسد وړاندې کوي
په تاند هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروگرام کې په پاکستان کې د خوځو د جامو په فیشن کې په بدلون خبرې کوو.
مخکې به داسې و چې پښتونخوا په شاور فیشن ډیر لیټ براتلو اوس خو میډیا دومره مطلب فاسټ شوی دی ٹی وی چینلز دی کیبل دی ایوری تھنگ نو اس ډیر زر پتا ولګي.
په پېښور کې درځیان وايي خځې او جنکې په جامو کې نوي بدلونونه زیات خوښوي.
کمیزونه غوړ بلند شوي او نن سبا شلوارونه هم چلیو.
په پېښور کې د فیشن ډیزاینران د هم وایي نن سبا جنکې په جامو کې مختلف ډیزاینونه خوښوي.
ډېر کافی بوتیکس نن تر راووتل. دې کال خو ډېر زیات شو. لاسټ ایئر نن راوتلو خو دې کال زیات ایکسپاند شو او ټول جنکې ښځې ټول ډیزاین یې ورته نن سبا جوړ کړي.
په پاکستان کې اوس د ښځو د جامو په فیشن کې بدلون راغلی دی. په دې تیرو سو کلونو کې اوږده کمیسونه زیات خوښېدل خو اوس د کمیسونو اوږدوالی کم شوی او ورسره ګول پرتګونه هم زیات خوښېږي. په پېښور کې یو فیشن ډیزاینر محمد علي وایي پخوا به لومړی په کراچۍ کې فیشن بدلېدو او پېښور ته په رارسېدو به شپږ میاشتې لګېدې ولې اوس شپږ ورځې لګي.
مخکې به داسې و چې پښتونخوا په شاور کې پی کې فیشن ډېر لیټ به راتلو اوس خو میډیا دومره مطلب فاسټ شوی دی. ٹی وی چینلز دی کیبل دی ایوری تھنگ نو اوس ډېر زر پتا ولګي. کراچۍ کې فیشن چینج کیږي نو پشاور پورې بس شپږ میاشتې به لگے دے اس ودن ا ویک بیکاز ډېر غټ غټ برانډ چې دی هغه پشاور کې خپل فرانچائز اوپن کری دی نو اس دا سم ندا چی بچت کم برینڈ التا اوپننگ کی گی نو آغی برینڈ اوپننگ دلتا ہم کی گی زمان پشاور سٹی کے نو ٹرینڈ خو چکل دا شارٹ شرٹس راغ لے دے یا میڈیم شرٹس راغ لے دے نو اس دا سے دے چی ار چاہتا سشی سوٹ کئی پل آئے مطابق آغی شرٹس آچے خو میکسیمم چې دی اوس لینتھ چې دی شارٹ شوی دی خو ډېر نه دی شارٹ شوی خو خلک میډیم هم اچي بیکاز لانگ شرٹس کې یو فائدہ دا و چې تاسو به د باډي فلاز به زیات تر به پټ شو پکې نو هغه به ار تا ته فیزیبل وو. ایوری ون پریفرز لانگ شرٹس کنه خو دا د اوس شارٹ شرٹ چې راغلی دی نو هغه سره بیا ٹراؤزرز کې لږ شانتې ورائټی راغلی ده. شرٹ شارٹ شو نو کیپریز راغلی دی نوی ٹرینڈ پاجاما پینٹس راغلی دی او ٹراؤزر راغلی دی. ٹراؤزر کے ڈیر ورائٹی راغلی دی لاندے ور کے لیسز وی ٹراؤزر باندے اسپیشلی کار شوی وی لاندے ٹراؤزر کاٹن والا وی سلک والا وی ڈفرنٹ ٹراؤزرز آگے کے لگ شارٹ شرٹ سا وجہ آگے کے لگ ورائٹی راغلی دی صبح لگ شانتی چینج و محسوس کر رہے دی.
دا چې نن سبا ښځې او جنکې په جامو کې کوم رنګونه زیات خوښوي او یا د کوم رنګونو زیات فیشن دی په جواب کې محمد علي وایي
اکچولی دا په پېښور خو سمر سیزن پته ډېر زیات ټمپریچر مطلب 40-45-50 پورې وي نو زیات تر لان چلی لان کې دا ده چې لاسټ ایئر چې کوم برانډز وو چې کوم مونږ چې کوم لان راوړی نو هغه کې مونږ پریفر کړو ملټي کلرز کې سمرا ملٹی کلرز وی نو ایوری ون ایج وائز کا جن کے دی او کا مڈل ایج ویمن دی او کا 50 پلس دی اری ٹول رنگونا اچولی شی مطلب پہلے بار پرنٹوں کا مسئلہ اس ایمبرائڈری ڈم پکی ہوئی ملٹی کلرز ہوں خود دیزل دے کال کے خلق زیادہ تر وائٹس کے بلیک اینڈ وائٹس کے پیسٹل کلرز کے زیادہ تر لائٹ کلرز کے پیسٹل کلرز کے ارتھ کلرز چیز ہے نا لگا لکشان تے دا فون کلر شو وائٹ شو خو آگے کے داوی چ مطلب لکشان تے تاسو کمپلیمنٹ کوي ورسرا لکشان تے ڈارک کلر سرا نو امپیکٹ دک چ ٹوٹلی ڈارک سمر کی نہ چلی کنا تے کدا تے زیادہ گرمی نو ٹوٹلی بلیک ہم نہ شیئر چولے تو بلی ہم نہ شیئر چولے نو ملٹی کلرز کے لگ سی گرینز کے براشی فیروزی کلرز کے براشی کلرز میں سے بات سو ورائٹی دے رہا تھا سلطان شی ویلے چ مطلب بس یو کلر با آ کر ایوری کلر مطلب دے سمر کے چلی جاتا تھا
تو پہ خبر کی یو درزی شاہ خالد وائی او زیادہ رخذ لن کمیسون جوڑوی او ورسرا گور پرتگونا او یا ٹراوزر جوڑوی
کمیسون او لگ لن شی وی آ او ان سبا شلوارو نم چلیو ٹروزرم چلی لنڈ کمیشن سر خان کا اکثر شلوار ہم جوڑی اور نسونی تھری کوارٹر چلی سٹیٹ کمیشن چلی اے لینا نو تین تھری کوارٹر کا نا
اور
سٹیٹ کورتی پرن کمیشن جوڑ ہاں سنگل پورے اور کورتی کمیشن جیتے بلو جوڑ چلی فٹنگ والا نے چلی ہاں مخت با مخت 45 لمبائی 45 لمبوی ونن سبا خلق 40 ہے اور دامن مجھے تقریباً 25 فن اور دابا سٹیٹ 22 چلی اس کو لن چلی دے گوڑو بوری چلی
درزی شاہ خالد دا ہم وائی اس تجامو جڑاولو بائی ہم لوڑی شیوی دی زکا چی اکثر جنکی پا جامو کے مختلف ڈیزائنونا جڑاول غواری
مونگا یو جوڑا کم از کم یو دو گھنٹوں کی گھنٹی بھی اور ڈیزائن چھٹنے کیا یہ مانا خود ٹائم لگی پیو جوڑا مانے ٹول اوور سیری جائے گیا رہا اپلی فون نمبر اگلی 300 کی نی او فل فل بارڈر ہی بس نو بسا کار تا گورا ہے کہ سر ایمریڈی کاری کنا بیا بازار کے ورک ہو ایمریڈی ٹیپ والا لے ورک ہو تا دس رو 600 روپے کی گرا ہے کم از کم یا 2 روپے نی 2 لاکھ سگوں گی ہے کہ دا بازار کر دی نو جس جے طرف لگ دا ڈیزائن چھٹنے علی ادا بگے ڈیر کمی دا نا ٹول بس فل ٹیپ کر وہ سری بسا کسی بیا منگ جوڑو نو اگے کی کار دی دی کنا او چھو کاری کرے پنج جوڑے ڈری جو دا پنج جوڑے دا ورا جوڑے کنا نو اگا دا ورا جی دا جوڑے جوڑی کی نو اگے حساب سره بیا منگ پیمنٹ ور کو ودا
پ پ خبر کے دا جامو یا بلا ڈیزائنر مہر فیاض شاوائی نن سبا زیاترا ڈیجیٹل پرنٹر راوت دی چھ پر مختلف شیان لکونی بوٹی جوڑی شوی بھی او جنکی کلاو کمیسونا یا کرتی زیادی خوخوی
اور ای کی ٹول دا شیفون سی را سلکس دی ڈیجیٹل پرنٹس دی نن سبا خو پکی کشنز کفرز امرالو بس ٹول دا پرنٹس دی ٹول ڈیجیٹل نیکس شیفون ہر قسم پرنٹس دی نن سبا چیز کشن کی دی ہم اس رے دیر زیاد خٹیل اس دی پاکستان کے اسم خو بس دا انسٹیچڈ ویر ٹول علی نمونگا دا انسٹیچڈ ویر ٹول پاکستان کی سپلائی کرو لاہور کراچی یا ملتان زیادہ تر خلق کو منگنا لاہور کی آغستی دی اور ملتان باول پر ٹول زینوں کے
مہر فیاض شاہ وائی نن سبا چونکی گرمی دا نو خز زیاد پیکا رنگونا لکا پیکا گلابی سپین او داس نور زیاد خوخوی
نن سبا سمر سپین اور لائٹ لائٹ کلرز پیچ یا گولڈ گولڈ پیچ دا کشانت کلرز پکاری تے خبر کے خوش شروع شوی زمون نو لاسٹ ایئر نہ خو اس دے زیاد شو کہ مالون زم رائس تلیو دے کال الحمدللہ دے زیاد پروفیٹ ہو شپ کے ڈیجیٹل لونز دو اور ایمبرائڈریڈ لونز دے زیاد پروفیٹ ہو شپ کے سمر اس دن ہوتا کہ لائٹ کلرز دی برائٹ برائٹ کلرز دی اور وہ بالکل ماں تو خود نمبر ون دے زیاد زب پی بیزی میں ہمیں دے رہا بچے کم مانے چھ زیاد سولڈ آؤٹ ہی گی ڈائر آف سلکس دی اس کو پکی الحمد للہ ڈیرا زیادہ خروان ہے اما شروع کی بلگا کنفیوز ہوا اما خوب اس کا فل آرٹ ہی انسان کے فل ٹیلنٹ ہی بننا چاہتے ڈیزائن کی پرابلم ہی نو اگر بھی امونگا فل پرنٹر تو ام وائیو چھ دائیو ڈیزائن دا سے جوڑ کے دائیو شروع کے خوب آگے فل ڈیزائن راو لے گل خو اس ازما آلموسٹ ون ایئر اشو دے سرا نو اس وقت از فل ڈیزائن زمو لے گا میا سے نیٹ نہ خوخ کما نو اس الحمد للہ زما پا گئی کہ لکھ اس بالکل زما اسپیشل ڈیزائن روان دی دا ہوئی ڈیزائن میں ڈیرا روان ماتا
دا چی پاپی خبر کی دا کپڑوں کاروبار سنگ دے ہو آیا ڈیزائنر دکانونا پا خیبر پختنخوا کے ہمشتا کنا پا زواب کے مہر فیاض شاوائی
دے نن صبح خو پی خوائر کے دے خواہ دیر زیاد آگا ڈیزائن دی ہر کس طرح اور دیر زیاد دا بوتیک سمرا ہوئے تل اور آلموسٹ ٹول ڈیزائنرز مونگ سر پی خوائر کی دلتا دی آلموسٹ تو سونے چھ کراچی کی دی سو نن سبا خو سوک نہ کراچی تا زیر نہ لاہور تا شاپ تے خبر والا زی ہر سمو سر اویلیبل دی او بالکل سکوپ تا جینے کے پکار ہم دا چراو دی دے ڈیزائننگ تا نن سبا ٹول دمرا فیشن آؤٹ لیٹ دی دل تا او دا جینے کے نن سبا جینے کے خز ٹول نن سبا دا ڈیزائنر ویر خو خی تا خو ډېر زیات ته پکار دی چې دوی راوځي ایجوکیټ کړي نو زمونږ دا کے پی کے به نور هم اوچت شي. ډېر کافی بوتیکس نن ته راووتل. دې کال خو ډېر زیات شو. لاسټ ایئر نن راوتی خو دې کال زیات ایکسپینډ شو او ټول جینکې ښځې ټول ډیزاینر وې ته نن سبا زور کوي. دلته خو هر څه شته بس کمې دا ده چې لاهور او کراچی زیات ماډرن ده زمونږ سوسایټی نه. زمونږ خلک لکوټي هغه دي په دنات دي څادرو کې ګرځي خپل ډریس دومره شو آف کولی نه شي. هغوی داسې کلاو ګرځي نه د هغوی ډریس زیات شو آف کېږي. یعنی زموږ هم هغوی نه هیڅ کم نشته. ښه مکه ډیزاینز کم چې هغوی اچوي بلکې د هغې نه مخکې موږ ته ډیزاینز راځي. خو بس صرف دا ده چې زموږ پرده ده زموږ کلچر زموږ سوسایټي د پښتنو داسې ده چې موږ ښه کبټ ښه مزدار ګرځو. هغوی مطلب کلاو ګرځي ښه ګرځي کلاو ګرځي خدا کوئی ڈریس دیا تو شو کئی باہر پبلک کے زموں کا دن میں سوسائٹی کی شو کئی دیا
مہر فیاض شاہ دا اہم وائی پا کراچی و لاہور کی دا خیبر پختونخوا چوڑی شوی دا کپڑو ڈیزائنونا ہم زیاد خوخی گی دا سواد دستکاری ہم زیاد تر خلق خوخوی مہر زیاد بھی
بلکہ اگوین دیر انٹرسٹی دی دا لاسٹ یو چی فائز سمی کم ڈیزائنز راو ستیو نہ خو هغه هم دا چترالی ډیزاینز کاپی کړو. لغوی ته پوس کې خاص کر د سواد تا ساده ری چکن دی دا سپینه د دې ته پوس شو د کال او دې زیات دا کړای ورک چې کوم دا د سواد والا کړای ورک د دې دې ته پوس کړو دې زیات معنا بالکل کیږي. زمون پښتنو کې خو زیات ټیلنټ پیدا ہوئی نه خو بس هغوی صرف سټایلش کې نو ټیلنټ زمونږه استعمالیږي.
بلخوا په کراچۍ کې د ښځو د جامو یوه پښتنه ډیزاینره پرخه خان وایي په لاهور او کراچۍ کې د جامو ډیزاینران غواړي خپل دکانونه په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پرانیزي.
And a lot of people from Lahore, Islamabad, Karachi, they are giving their clothes in Peshawar. And
the Lahore, Islamabad او کراچی ډیزاینران غواړي چې خپل جامې په پېښور کې خرڅې کړي. په پېښور کې خلک د جامو ډیر ښه ذوق لري او ښه جامې خوښوي. ډیر ډیزاینران دا هم غواړي چې په پېښور کې فیشن شو وکړي او دغلته په دې وروستیو کې هم داسې د فیشن او نو جامو په اړه پروګرامونه وشول. اکثره د پېښور باره کې داسې ویل کېږي چې ګنې دغلته به فیشن شوز ونشي او یا به ډیزاینران خپل کاروبار ونغسوي. خو داسې نه ده. په پېښور کې خلک په فیشن صنعت کې لګیا دي. دوی ډیر نوي نوي کارونه کوي. زه خپل هم پېښور ته خپلې جوړې شوې جامې لیږم او غواړم دغلته نور کارم وکړم. د پېښور نه ماته ښځې خپلې جوړې شوې جامې رالیږي چې زه یې دلته په فیشن شوز کې خلکو ته ښایم.
په پېښور کې د جامو د کور د استعمال د نورو سامانونو جوړونکو سره کار کوونکي هم وایي دوی د هغو ښځو سره کار کوي چې لاسي کارونه کوي، جامې او یا شالونه ډیزاینوي. اوس په خیبر پښتونخوا کې د داسې ښځو شمېره هم زیاته شوې ده چې د جامو جوړولو کاروبار لري.
عامه سیلز کو کم خلک چې راځي دا شی ونه اخلي نو هغه مونږ ته د غم پته ولګي چې او ایسته وي چې د شی ونه کې څه کلر کمبینیشن دي چینج کی یا څه پکې امبرایډری چینج کی یا څه نیو ډیزاینینګ وکي پکې څه ټرند چلےږي کنه هغه مونږه وي تا سره گائیډ کو چې بس کلاینټس تاسو شي کې دا شی غواړي یا دا چینج غواړي نو بیا غوښ شانتې او چې کوم زمونږه انټرپرینورز دي جس کم فیمیل دي نو هغه زمونږه هغه شی ونه کې گائیډ کو مارکیٹ تاسو شي د سیزن ورته مالی په مطابق بیا وی کار کین او وی سیلز بیا پرو رونو به سه دلته ځنګ په خاله کې الکترونیک چین شوی دا ټول خلک برانډ دې زیات دا شوی دي برانډ کپڑے دې زیات اخلي ولې چې او وی پرایز هم نن سبا ډیر ښه نومینل پرایز دي.
هما د هموای نن سبا په خوځو او جنکو کې دا شوق زیات شوی دی چې په خپل خوخه په جامو په خپل سناسلاسي کار وکړي او بیا یې د جوړولو لپاره درزیانو لا ورکوي. هغه وایي دا یوازې خارونو کې نه بلکې کلو کې هم خزي په خپل جامو سناس کار کوي.
زمونږ چې کوم فیمیل سي او یې څه ټول یعنی د سینې کې څه جامې ډیزاین کوي نو هغه خپل کورونو کې نه ګڼي هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لا ورکړي چې تاسو ګڼي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغوی شي چې هغه یوشیز تیار ای نو هغه بیا چې کم تیار شي نو هغوی پرایز ډېر زیات شي نو هغې پرایز کې یو برینډ والا شیز خلکو ته ډېر اسانی سره ملاوېږي. زمونږ خپل فیمیلز ته دې کې لږ گائیډ کوو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل امبرایډری دی کار دی زمونږ د لاسټ کار دی زمونږ کلو کې کیږي یا دې خپل کورونو کې کوي یا نو هغې کار ته لږ انوویشن ورکي نا لگ چینجز ورکی مونگا بس ڈفرنٹ دوی کے دیتا گائیڈ کری دی کپڑوں کی ڈیزائننگ لگ چینج کے دے بس اوین دیر خرچ کئی بولے چل ایمبرائڈری چلی گی تو چمونگا والا ایمبرائڈری التا نشتا اوئی سمپل سے کم ایمبرائڈری آگا التا چلے دا بس زمونگا سے کم دل کا خپل کر چل سے زمونگا خپل دل کا سے کم ایمبرائڈری چلی گی جائی خان کے یا پیخوائی کے یا بس زمونگا ہری پور کے دا ایمبرائڈری مونگا بس باہر لے دو بس آئی کے بس کاش منتا ملاوی گی اور زمونگا سے نزا آئی کے دیر زیادہ خوشحال بھی لگ
په پېښور کې د ښځو د جامو ډیزاینران د هم وایي د پخوا په مقابل کې نن سبا زیات ښځو جنکۍ د فیشن صنعت ته راځي. په ټولنیزو رسنیو د خپلو ډیزاینونو عکسونه خپروي او دا شان د خپل لاس جوړ شوي شیان خرڅوي او دغه شمېره اوس په زیاتېدو ده.